آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. اوس دلته په واشنگټن کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده. په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري. د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې یو هفته مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی و خوشی کړی شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتو یا سی آی ای رئیس جیمز کلیپر ویلی دی چې القاعده غواړي په امریکا باندې برید وکړي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې په سوریه او عراق کې د جګړې ختمول به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ماتولو سره مرسته وکړي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د اشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. د شاعر او لیکوال صدیق الله ملنګیار سره غږیدلیو. دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې یو هفته مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی و خوشی شوی دی. ډیپلوماټیکو منابعو ویلي دي چې ښاغلی وحیدی تیره شپه ناوخته د خیبر پختونخوا په صوبه کې په ځانګړو عملیاتو کې خوشی کړی شوی دی. دغه منبی ویلی دی چې ښاغلی وحیدی اوس په پیښور کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې دی او توقع ده چې هغه به ډیر زر د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په یو بیان کې چې د امریکا غږ ته استولې د ښاغلی وحیدی د خوشی کېدو په حق له د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف د هڅو مننه کړې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ ترکیه ته تللی دی. هغه به د ترکیې د استانبول په ښار کې د نړیوال وچی صندوق او د نړیوال بانک د چارواکو سره غونډه وکړي. د مالیې د وزارت لخوا په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغه غونډه کې د اقتصادي اصلاحاتو په اجنډا، د ارزیابۍ په پروګرام او د اقتصاد د اصلاحاتو په باره کې د منځمهال پروګرام په پیل کېدو باندې بحث شوی دی. په دې سفر کې دغه سره د مالیه د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي هم ملګري دي. د افغانستان چارواکو د ارزیابۍ په پروګرام باندې د نړیوال وچی صندوق د چارواکو سره د 2015 کال په پایل کې خبرې کړې وې. د دغه پروګرام لومړی کرکتنه د اکتوبر په پای کې بشپړه شو چې د جون د میاشتې تر پایه پورې د شاخصونو ارزونه پکې شامل ده. خبرونه د امریکا آشنا رادیونه اوري. د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم د فاریاب د ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ ته سفر کړی دی. د فاریاب چارواکو ویلي دي چې د ښاغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سبز پوش د ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلو کې پوځي عملیات وشي. په دې وروستیو وختونو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ نه د ناامنیو زیات رپورټونه ورکړل شوي دي. د جمهور رئیس مرستیال د څو ورځو راهیسې د خپلو زرګونو وسلوالو سره یو ځای د افغانستان شمالي ولایتونو ته د طالبانو په خلاف د عملیاتو د مشرۍ دپاره تللی دی. د امریکا د ملي استخباراتو یا سی آی ای رئیس جیمز کلیپر ویلي دي چې القاعده غواړي په امریکا باندې برید وکړي. هغه په پاکستان او افغانستان کې د القاعده د بیرته فعالیدو په حق له خبرداري ورکړی دی. ښاغلی کلیپر چې د امریکا د اساسو د مجلس د استخباراتو جرګهګۍ ته خبرې کولې ویلي دي چې د القاعده شبکه اوس هم د امریکا منابعو ته او منافعو ته ګواښ پیښوي. مخکې هم کلیپر په افغانستان کې د سیاسي وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکړی و. کلیپر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې القاعده کمزوره شوې ده، خو بیا هم په امریکا او د امریکا په ملګرو باندې برید هڅولی شي. د سی آی ای رئیس دا خبره هم وکړه چې که څه هم دا ځل داعش په 2015 کې په افغانستان او پاکستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی، خو دغه ډله به په 2018 کال کې د افغانستان د ثبات لپاره او په سیمه کې د غربي هیوادونو د منافعو لپاره لوی خطر نه وي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. پرون د پنځنبه په ورځ د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدانو ترمنځ بحث هغه وخت ډیر تود شو چې د غیر قانوني مهاجرت په منځنی ختیځ کې د امریکا په پالیسۍ او د مالیه په موضوعګانو باندې خبرې وشوه.
د مناظره په پیل کې مارکو روبیو په ډونلډ ټرمپ باندې ډیره سختې نیوکې پیل کړې. هغه ډونلډ ټرمپ ته ویل ته په دې مناظره کې یوازینی تنه چې په خپلې کمپنۍ کې دی د پولنډیان په غیر قانوني توګه ګمارلی و. ډونلډ ټرمپ ورته په ځواب کې ویل زه په دې مناظره کې یوازینی کس یم چې ما خلکو ته کارونه ورکړي دي، تا هیڅ چاته کار نه دی ورکړی. ټټ کروز بیا وویل ډونلډ ټرمپ دا لوس کوي چې کچري د انتخاب شو نو دی به واشنگټن ته لاړ شي او تړونونه ولاسلیک کړي.
He has supported, he has given hundreds of thousands of dollars to Democrats. Anyone who really cares about
Donald Trump
هغه ویل
چې د هغه کس ته چې دیموکراتانو ته یې په لکونو ډالر ورکړی دي، هغه څوک چې د غیر قانوني مهاجرت په اړه فکرمن دي، هغه به چرته هم غیر قانوني مهاجر ونه ګماري. د منځنۍ ختیځ د مسلې په اړه ډونلډ ټرمپ ویل چې هغه په سوریه کې د اوربند طرفدار نه دی. د یادونې وړ ده چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې دوه تنه نور کاندیدان بینی کارسن او د اوهایو گورنر جان کسیک هم دي. خو د تیر شپې په مناظره کې مخکښو کاندیدانو ډونلډ ټرمپ، ټټ کروز او مارکو روبیو ته د خلکو پام زیاتو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په ایران کې نن خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رای واچولې. دا د ایران د اتمی موافقې نه وروسته اول ځل دی چې انتخابات کیږي او خلک پکې رای اچوي. دغه انتخابات په اصل کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په پالیسیو یو ریفرندم دی. هغه ته په دې کریډټ ورکول کیږي چې د نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اتمی پروګرام په سر موافقه وکړه چې په نتیجه کې په ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړی شول. په عین وخت کې ایرانیانو د مجلس خبرګان د غړو د انتخابولو لپاره هم رای ورکړی دي. د مجلس خبرګان د غړو وظیفه دا ده چې د ایران ستر مذهبي مشر وټاکي. دغه مجلس د ایران د ستر مذهبي مشر په فعالیتونو باندې نظارت هم کوي. په انتخاباتو کې د رای اچولو لپاره 55 میلیون ایرانیانو نمونه ثبت کړي دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري او مجلس خبرګان 80 غړي لري. د امریکا جمهور رئیس ویلی دی چې په سوریه او عراق کې د جګړې ختمول به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ماتولو سره مرسته وکړي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون ویل چې په سوریه او عراق کې وضعیت د نړۍ د ډیرو پیچلو مسایلو څخه یو مسأله ده. هغه زیاته کړه چې د اسلامي دولت ډله په شاري سیمو کې ځای پر ځای شوې ده او د ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په سوریه کې جګړه د سیمې د هیوادونو په جګړه بدله سوې ده چې په سیمه او سوریه کې ژور فرقی رقابتونه شي. اوباما پرون د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د متحده ایالاتو د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د مجلس څخه وروسته دا خبرې وکړې. هغه وویل چې داسې نښه نښانې سته چې شي سوریه ته د بهرنیو وسلوالو ورتګ کم سوی دی چې دا بیا په سوریه کې داعش او نورو افراطي ډلو ته دا مشکله کوي چې د خپلو وژل سوو کسانو په ځای نور خلک وګماري. شافیا سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. امریکا او ملګری هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار اچوي چې د شمالي کوریا په خلاف د بندیزونو د لګولو لایحه تصویب کړي. په نوو بندیزونو کې د شمالي کوریا په صادراتو نظارت شامل دی او دغه ملک ته د هغو موادو په استولو بندیزونه هم پکې شامل دي چې د پوځي مقاصدو لپاره استعمالېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا ته هغه پیشنهادي لایحه ورکړه چې د هفتو رئیس امریکا او چین ورباندې کار کړی دی. بل پلو ته د امریکا پوز پرون د کالیفورنیا د وینډربرګ د هوایی اډې نه یو توغندی په ازمایشي توګه وتوغاو. دغه میزایل د آرام سمندر په جنوب کې د مارشال د ټاپوګانو په لور وار شو. او یونان اعلان کړی دی چې تر پخوا به کم شمیر مهاجرو ته اجازه ورکړي چې د دغه هیواد د ټاپوګانو نه دغه هیواد ته داخل شي. په یونان کې مهاجرین د مشکلاتو سره مخامخ دي. مهاجر د دې لپاره مشکلات لري چې د بالکان هیوادونو د یونان سره خپل سرحدونه بند کړي دي او بل ځای ته هم نشي تللی. یونان د خپل مسافرونکو کشتیو او ترانسپورتي شرکتونو نه غوښتي دي چې د ټاپوګانو نه د مهاجرینو راوړل کم کاندي. خو د یونان د سمندري ترانسپورت وزارت